ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانا اوریدن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نندنا ہے ورز کال دوزرا اول لسم دا اگست میاشتے اتمانے ٹا دا وقت شبے دے دا پاکستان پا کھوٹا خار کے دا سہر شپک بجی کابل کی شبی دی پنزنی میں بجی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا گل رز او دا ماسوطن نہ بجی شبی دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا نیمی گینٹے دے خبری پروگرام کے در تازہ محمد اکرام ہر کلے وائم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بلوچستان صوبه کې نن وکیلان د تیر کال ترهګر حملې اولنۍ کلیزه نمانځي چې پکې د شپږ پنځوس وکیلانو په شمول د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان وکیلانو تنظیمونو د وژل شوو وکیلانو په یاد کې د درې ورځو پورې د عدالتونو بایکاټ کړی او د سوک او ماتم اعلان یې کړی دی. د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا ترهګر ګرځول شوی پاکستانی تندربه ډلې جماعت الدعوا د ملي مسلم لیگ ګوند په نوم د سیاسي پارټۍ جوړولو اعلان کړی دی او ویلي د هیواد راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. او شمالي کوریا د خپل نیوکلیر پروګرام جاري ساتلو خبرداری ورکړی او د نړیوالې ټولنې لخوا یې د اشتعال ډک پوځي ګامونو ودرولو غوښتنې رد کړې دي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبه کې نن وکیلان د تیر کال خونړۍ ترهګر حملې اولنۍ کلیزه نمانځي چې پکې د شپږ پنځوس وکیلانو په شمول د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان های کورټ او د ټولو صوبې د وکیلانو تنظیمونو د وژل شوو وکیلانو په یاد کې د درې ورځو پورې د عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د وکیلانو تنظیمونو او د وژل شوو وکیلانو د کورنو غړو پرون د کوټه های کورټ او د نورو عدالتونو مخې ته د خپلو مړو شوو ملګرو وکیلانو تصویران او بینری اوچتې کړې وي. وکیلانو د حکومت نه د دغه پیښه کې د وژل شوو خلکو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کوله. د بلوچستان بېلابېلو سیاسي ګوندونو هم د وکیلانو سره په احتجاج کې د یو شان برخه اخیستو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا ترهګر ګرځول شوي پاکستانی تندربه ډلې جماعت الدعوا د ملي مسلم لیگ ګوند په نوم د سیاسي پارټۍ جوړولو اعلان کړی دی. دغه ډلې ویلي د پاکستان په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. د حافظ سعید په مشرۍ کې د جماعت الدعوا د غالانجمنه خیراتي ادارې په اړه فکر کیږي چې د لشکرې طیبه جهادي ډلې بل مخ دی او په تندربه ډله باندې دا تور دی چې د کال 2008 د هند ممبئی ښار کې شوو خونړو حملو په شا لاس لري. د پاکستان حکومت حافظ سعید د تیرو شپږو میاشتو راهسې په خپل کور کې نظربند کړی دی. امریکا وایي دوی د هغه رپورټونو کتنه کوي چې یاغیانو په وروستیو ورځو کې په شمالي افغانستان کې په لسګونو عام خلک وژلي دي. ځایي چارواکي وایي دغه پیښه د خالی په ورځ طالبانو لخوا د سریپول ایالت په میرزا اولنګ کلي د حملې او نیولو وروسته رامنځته شوې. د سریپول ایالت ګورنر په یاغیانو باندې د عامو خلکو کورونو سوځولو او د سلبیختو نه زیاتو خلکو د وژلو تور لګولی چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د بدل شو خلکو تعلق د شیا هزاره ټولنې سره و چې پکې د زنو سرونه پرې کړی شوي. د طالبانو ویان حکومتي دا بیرت کړي او ویلي دوی د دغه پیښې سره څه تعلق نه لري. شمال کوریا د خپل نیوکلیر پروګرام جاري ساتلو خبرداری ورکړی دی او نړیوالې ټولنې لخوا یې د اشتعال ډک پوځي ګامونو ودرولو غوښتنې رد کړې دي. ملګرو ملتونو کې د پیانګ یانګ مشن ویلي دوی میزایل پروګرام پر ضد د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دوی د خپلواکۍ پر ضد دي. د شمالي کوریا سرکاري میډیا وایي نوي بندیزونه د امریکې لخوا په نړۍ کې د شمالي کوریا ځان لکولو نتیجه ده. امریکې، جاپان او آسټرالیا په سویلي چینایي سمندر کې د چین سره راپورته شوو مسلو باندې سخت فکرمندۍ څرګندې کړې او په دغه سیمه کې د ځمکو قبضه کولو او پوځي ګامونو ودرولو لپاره غږ کړی دی چې له وجې په سیمه کې تاوتریخوالی زیاتېدای شي. درې واړه ملکونو دغه شریک بیان فلپین کې د سویلي ایشیایي ملکونو د خارجه وزیرانو د غونډې په موقع د خپلو خارجه وزیرانو د ملاقات وروستو خپور کړی دی. د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي د تیر کال صدارتي انتخاباتو کې روسي لاسوهنې له وجې د دې په منځ کې ډېره بې اعتمادي پیدا شوې ده او دا چې د دواړه ملکونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په سر یې د خپل روسي هممنصب سرګی لاوروف سره ډېرې خبرې کړې دي. دواړه اعلی چارواکو فلپین کې د سیمه ییزې غونډې په موقع خبرې کړې دي. ریکس ټیلرسن وای لاوروف ته ویلي امریکا به د ستمبر اولنې نیټه پورې دروسته هغه ګام ځواب ورکوي چې د خپل ملک نه د سلګونو امریکایي سفارتکارانو او نورې سفارتي عملی بيستو حکم کړی دی. او جمهوریت کانګو کې پولیسوای پایتخت کینسا شا کې د پولیسو او یو جدای غوښتونکي ډلې ترمیان زاده انخطو په وخت لګ تر لګه 12 کسان وجل شوي دي. د پولیسو بیان ویلي په وجل شو کې د جدای غوښتونکي ډلې سلور غړي او اته نور کسان وجل شوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمونږه دا نیم ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانې اوري. زو تر ټولو اول د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کویټ ته هلتا وکیلان نن د تیر کال ترهګر خونړۍ حملې اولنۍ کلیزه نمانځي. په دې کې شپږ 50 وکیلان وجل شوي او ټول او یو نه زیات کسان په دې کې وجل شوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د کویټ نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نیخ په نغه په لاین دی. حمید سمسور صاحب ستړي مشي
ډېره مننه اکرام صاحب کور وطن.
حمید سمسور صاحب نن چې کم اولنۍ کلی زراد دغه خونه لای پیخي وکیلانو د ټولو عدالتونو هم بایکاټ کړی دی د درې ورځو چې کم سوګ منځله کیږي ورسته تفصیل یې سره.
بالکل وکیلانو شدید وکیلانو چې کم اتحادیه د بلوچستان بار اسوسیشن چې دی های کورټ بار اسوسیشن او کم ضلعي کم سي اتحادیه دي او په ټوله بلوچستان کې د درو ورځو لپاره احتجاج اعلان کړی دی. دوی تېره ورځ دی له ټولو عدالتونو څخه کوم های کورټ دی سیشن دی او دلته کچاریان دي له ټولو څخه دوی چې و بایکاټ وکړي او عدالتونو ته پیش نه شو حاضر نه شو او دغه ډول نن چې دوی په کوټه ښار کې چې دی یو غټ سیمینار چې دی هغه راغوښتل چې په هغه کې به دا اټکل کړي چې په دې کې به د پاکستان کوم چیف جسټس دی ستر قاضیان دي هغه به راځي او د ټولو صوبو کوم د چیف جسټس دی ستر قاضیان دي هغه به راځي. دلته به یو ډېره غټه غونډه کوي او وکیلان هم د بلوچستان ټولو وکیلان چې دی هغه به راځي او د ټولو هیواد کوم د وکیلانو اتحادیې دي مشران دي هغه به هم راځي. دلته به غونډه کوي او نو د دې د فارش دی حکومت دی د لوړې کچې ګامونه چې دی هغه خصوصي دی په عدالت کې بنن بیا چې دی هغه کاربندیز وي او دغه ډول چې دی دوی چې دی د حکومت څخه دی هغه د پیغام هر کال هم غوښتنه کړي ده او بیا د سبا چې دی بیا د دې د فارش دی د کم نن ورسې دی هغه د تور ورځې په شان باندې دوی لمانځي او سبا چې دی بیا به هم د دې احتجاجونه چې دی هغه دوام لري.
حمید سمسور صاحب ستاسو د وجل شوو وکیلانو د کورنو د غړو سره به هم خبرې اترې شوې وي او د نورو وکیلانو سره هم. یو کال وشو دوی د حکومت د ګامونو نه څومره مطمئن ښکاري چې دغه پیښې پلټنې هم شوې دي. د کمیشن یو ډېر تفصیلي رپورټ هم مخې ته راغلی و چې د کویټه کمیشن په نوم باندې مشهور و.
بالکل که کوم وکیلان دي هغه دا خبره کوي چې دلته کله دا پیښه رامنځته شول هغه وروسته حکومت چې وو هغه د سترې محکمې ستر قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې یو کمیشن پرانستلی وو هغه بیا خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کړي. هغه ډېر ستر رپورټ وو په هغه کې دا ویل شوي وو چې حکومت چې دی یو شمېر نیمګړتیاوې په ګوته کړي وې چې حکومت چې دی و خلکو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دي. پر صوبایي حکومت باندې کلکې نیوکې کړي وې چې کوم د اکشن پلان وو د ترګرو په ضد باندې پر هغه باندې پښتنې کړي وې چې حکومت چې دی بیا چې دی پر هغه په ګوته کړي ولې. نو تر اوسه پورې چې کوم بیا صوبایي حکومت چې دی هغه د مرکزي او صوبایي حکومت چې هغه کمیشن چې دی هغه د پاکستان په ستره محکمه کې چیلنج کړی دی دا نه مني چې پردی باندې نه پردی باندې عمل درآمد شوی دی. نو دوی چې دوی وسم لا حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې کوم سپاک په پیښه کې کوم ککان خل دی واغ د سزا ورکول شي، او دوی دا خبره کوي چې حکومت چې خپل پړه شي دا اغه نه نیولې نه د منل. اوس هم چې دی وکیلان چې دی اغه د حکومت چې کوم ګامونه اخیستي دي واغ د شک په سترګو ګوري. خو دلته صوبایي حکومت دا خبره کوي چې په هغه پیښه کې کوم ککان خلکو هغه دوی نیولي دي وژلي دي. دوی د تیر کال په د بلوچستان چې کومه د اورمزي سیمه ده په هغه کې دوی عملیات وکړل. هلته د جهانګیر بادنی وو او دوه درې نور کسان وو هغه یې
ووژل.
حکومت دا ویي چې هغه وژل شوي دي.
ډېره مننه حمید سمسور صاحب موږ سره خبرو کولو.
مهرباني، شکر.
دا وایس اف امریکا دی بریډیو دی. د ملګرو ملتونو او امریکای لخوا ترهګر ګرځول شوی پاکستانی تندربډلې جماعت الدعوه د ملی مسلم لیگ پارټۍ په نوم د سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی او ویلي چې د پاکستان پر راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا لخوا درې کاله وړاندې د بهرنو ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوې پاکستانی ترهګرې ډلې جماعت الدعوه چې په پاکستان کې یو اسلامي خیراتي اداره هم چلوي د ملي مسلم لیگ په نامه د سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دغه ډلې ویلي د پاکستان په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. د حافظ سعید په مشرۍ کې د جماعت الدعوه د غلانجمنه خیراتي اداره چې ګمان کیږي د لشکر طیبه جهادي ډله ده په حق لا ویل کیږي چې دغه ډلې په ممبئی کې په کال 2008 کال کې په خونړي حمله کې لاس لري. واشنگټن د حافظ سعید په سر د معلوماتو د شریکولو او د نیولو لپاره 10 ملیون امریکایي ډالره انعام هم ایښودی دی. د پاکستان حکومت حافظ سعید د تیرو شپږو میاشتو راسې په خپل کور کې نظر بند کړی. سیړونکي وایي د جماعت الدعوه لخوا د سیاسي ګوند جوړولو اعلان مقصد د پاکستان په حکومت باندې فشار اچول دي.
ہم اپنا ووٹ بینک دے کے نواز شریف کو الیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں سپورٹ کرے، لیکن اب یہ آ گیا ہے کہ یہ ہماری بات ہی نہیں سنتی، تو اب اس وجہ سے انہوں نے یہ اپنی جماعت
سویل بٹی وائی جماعت الدعوہ دا فکر دے ددوی پر مرستہ پنجاب کے مسلم لیگ نواز انتخاب گٹی او حافظ سعید نظر بندے لوجہ دا تنظیم غواڑی خپل سیاسی گن جوڑ کری او مقصد یہ مسلم لیگ باندے فشار اچول دی. د سویل بټی دا هم وینا ده جماعت الدعوه دې جوګه نه دی چې په یوازې یو حلقه نه انتخاب وګټي، خو که چېرې یو بل سیاسي ګوند سره اتحاد کوي نو د دوی د ګټلو امکان شته.
پاکستانی چارواکو حافظ سعید د هغې نه وروسته په خپل کور کې نظر بند کړی چې نړیوال فشار پر زیات شو او د پاکستان تیر وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان سره د ښو اړیکو کوششونه شروع کړل. پاکستان حکومت اول حافظ سعید د شپږو میاشتو لپاره او اوس یې د دوو نورو میاشتو لپاره نظر بند کړی دی. د حافظ سعید ملګری سیف الله خالد د دغه سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ مشر ټاکل شوی دی. هغه امریکا غږ ته ویلي موږ فیصله کړې ده چې نوې سیاسي ګوند جوړ کړو او زموږ هدف دا دی چې په پاکستان کې اسلامي نظام عملي کړو او موږ غواړو چې د خپل ملک مسلو ته د حل لارې ولټو. جماعت الدعوه وایي چې هغوی د لشکر طیبه سره هیڅ تړاو نه لري او وایي چې هغوی یوازې په پاکستان کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. د ممبئی حمله چې په کال 2008 کې ترسره شوې وه پکې 168 تنه وژل شوي وو. دغې برید د پاکستان او هندوستان اړیکې دومره خرابې کړې وې چې د دواړو ترمنځ د جنگ خطره پیدا شوې وه. سیف الله خالد وایي چې هغوی د خپل سیاسي ګوند د ثبتولو لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته درخواست لیږلې ده او وایي چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه زیاتوي چې جماعت الدعوه به په ټول ملک کې د بشري مرستو فعالیتونه جاري ساتي او د هغوی سیاسي ګوند به په ټول هیواد کې د خلکو استازیتوب وکړي. د هند او امریکا چارواکو تر اوسه پورې د جماعت الدعوه ګوند د پاکستان سیاسي میدان ته د رادنګلو په حق لاس غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان ګاونډي هیوادونه هندوستان او افغانستان د ډېرې مودې راسې تور لګوي چې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو هم بیا بیا په پاکستان دغه تورونه لګولي دي. پاکستان دغه تورونه ردوي او په هند الزام لګوي چې په پاکستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي. امریکا په کال 2001 کې د لشکر طیبه ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړې وه. دا غین ورستو حافظ سعید دغه ډلې نوم بدل کړو او په دغه ډلې د جماعت الدعوه نوم کې خو دو دغه ډله په پاکستان کې کيو خو خیراتی کارونه کوي نو سره د دې د خپل ادارې لپاره په ګرد هواد کې چندې هم راټولوي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنه غبانی اوری تاسو د شبزاده رپورٹ فاوری دو چی د ملګرو ملتونو امریکای له خوا ترهګر ګرځول شوی پاکستانی تندر بدلې جماعت الدعوا د مسلم لی ملی مسلم لیگ پارٹی په نوم باندې سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. زمنګ سره دا وخت یې ټلیفون پلان باندې زمنګا همکار پیر زبیر شاه صاحب نه خپل قراغله دی. پیر صاحب سلم شي او په خیر علي. پیر صاحب د جماعت الدعوا چې کوم اعلان کړی دی په پاکستانی سیاست کې دراتلو سب فکر کوي نړیوال سړنکاران دې ته څنګه ګوري چې یو تندروا ډلا د پاکستان په سیاست کې راتلی شي څه نتیجې به وي او څه اغیز به د پاکستان په سیاست باندې پریوزي؟
نو دا څه دی چې دا کوم جماعت الدعوا اعلان کړی دی او موږ ته اندازه چې دا یو پنجاب بیسډ ګروپ تنظیم دی، اکثریت یې په پنجاب کې دی خو دا څو کالو کې دوی نور ځینو ته پښتنو علاقو کې موږ دوی ډېر کار کوي په چې کله سیلابونه راغلل په اخ کې او دین علاوه چې کوم د آی ڈی پیز کوم دلته مسله وه دا خلک راغشو اول سوات نه بیا وزیرستان نه نور ځینو نه نو جماعت الدعوا ته چې کوم هغوی یو بل وینګ دی فلا انسانیت چې ورته وایي هغوی هلته ورسېدل او نو آلریډي دوی ډېر زیات کار شروع کړی دی او اکثر فلاحي کار دی هغه کار دی چې په کوم حکومت ته یا ریاست ته په کار دی هغوی دوی کوي امبولانس چلوي هسپتالونه چلوي خلکو ته ډاکټران ورولي نو دوی په سیاست کې لکه په فلاحي کارونه کې خوول نه وو نو دا اوس سیاست کې شي او دې مقصد دا دی چې یو خو پاکستان کې دا ګروپ مزیدم فعال شي او هغه علاقو کې کوشش کوي چې د اسټابلیشمنت چې هغه پنجاب کې اسپیشلی چې نور کوم سیاسي پارټیانې دي هغه یې په زور به راکم کی خو ورسره سره مونږ ګورو چې پاکستان باندې دلته فشار ډېر دی. پاکستان دا ویل کېږي چې دې دې ته هرګرو کې د ښه او بد تفریق چې کوم دی کوي هغه دې بند کړي نو په دې باندې به یو قسم فشار نور هم زیاتېږي او نړیوال ملکونه اسپیشلی امریکا او هندستان هندستان تم حافظ سعید چې کوم د جماعت الدعوا مشر دی هغه مطلوب دی، امریکا ته مطلوب دی، امریکا لس ملیون ډالر انعام پی کړی دی هغه باوجود دا کس د ګرځېدل داسې خلاص او اوس خو نظر بند دی خو دا دی چې دا کوم کسان دی پارټي څنګه وایو لګیا چې پارټي لانچ کړه نو هغه باندې فشار زیات تم اچ کیږي او پاکستان چې کوم موقف ته چې موږ ته اگر او کې فرق نه کوو هغه نورم کمزورې شو نو د ودا اثرت اندرونی ودا هم چې خلکو ته دا یو غلط مسج دی چې یو قسم خلکو ته تاسو دا وایي چې موږ تر هغه خلاف کارونه کوو او موږ اپریشن نه کوو او تب په خیبر کې اوس اپریشن شروع کړی دی په شوال کې او دا سو کالونه او بل طرف ته چې موږ ګورو نو دا پنجاب کې دا تر هغه تنظیمونه چې کوم نورم خطرناک دی او ټول دنیا کې تر هغه کې انوالو دي دوی ته داسې ستاینه کول او په کله عام دي پارټي لانچ کول دا خلکو لپاره هم یو غلط داسې میسج دي چې خلک کنفیوز دي او خلک وایي چې دا یو ډراما شروع ده.
خاپیر صاحب د دې سره تاسو سوي نه چې د پاکستان په سیاست کې چې کوم روشن خیال خلک دي هغه د پاره او د دې ترڅنګ چې کما د دغه تندروا ډلو او خاص کر د دې ډلې یو سوچ دی او مفکوره ده هغه ته به سمره تقویت ملاویږي چې دې ته اوس یو سیاسي قبر هم ملاویږي؟
بالکل دی که دا دی چې کوم سیاسي پارټیانې دي وای هم دا سره روشن خیال پارټیانې پاکستان کې ډېر کم دي او چې کوم دي هم او وای ډېر سيزونو کې هغه دا سره روشن خیال نه دي څنګه په کار دی خو بهرحال دا چې کومه پارټي دا ما څنګه اول ویل چې دی به نور چې کوم روشن خیال ګروپونه او ووټ بانک دی هغوی به کوشش کوي چې هغه واخلي او پاکستان کې مونږ وینو چې دا تندروي چې کوم خیال دی یا کوم مایند سیټ دی هغه اسې هم زیات دو دی. وینو چې ډېر خلک اسپیشلی ایجوکیټډ خلک مډل کلاس په کالجونو سکولونو کې هغه نور هم ریډیکلایز کیږي لګیا دي او چې کوم هغوی روشن خیالي کمیږي. ما مقصد دا دی او دې پارټۍ را تک سره خو به ما څنګه وویل چې د سیاسي مقاصد به وي د هغه پارټیانې کمزوري چې کوم روشن خیال وي او پاکستان مماشه د هغه نور هم په تندرو خلاف په طرف ته وځي.
پیر صاحب ډېره مننه زموږ سره خبرو کولو.
ډېره مننه.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے دمنګا دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خبرې غبانی اوري. پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړی دی چې ګینه د خیبر قبایلی سیمه پر راجګل سیمه کې کم پوزي عملیات چې بي دي د هغې له وجې تونداري افغانستان اړخ ته په وختو مجبوره کړی دی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر د یو افغان صوبایي گورنر هغه تورنه رد کړی چې غنې د پاکستان د پوز لخوا د خیبر فور په نوم عملیاتو مقصد وسلوال افغانستان ته شړل دي. د افغانستان د میډیا د راپورونو تر مخه د کونړ صوبې گورنر وحید الله کلیمزی تور لګولې چې د پاکستان د پوز د اثر لاندې زیاتره وسلوال د ډیورنډ د کرخې بل اړخته را لېږلي شوي چې مقصد یې د پاکستان پوز لخوا دا خودل دي چې غنې خپلې سیمې د وسلوالو څخه صفا کړي. د خارجه دفتر ویان په دې خبره زور ورکړی چې دا رقم بیانونه د هغې خبرو پر دی کمی چې د دوانو هیوادونو مشرانو لخوا په نږدې شوی ملاقاتونو کې شوی دی. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان دوانو هیوادونو سیاسي مشران په دې خبره موافقه شوي چې دوانو اړخته بعد ترهاګرې د جړو وباسلو کې د یو بل سره رابطې اومرستې کوي. اسلام آباد ویلي چې خیبر فور عملیاتو پیل کول وړاندې د یقین ورکولو باوجود پاکستان ته د افغانستان لخوا سره کم مرستې نه دی ملو شوی. تیر میاشت د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي چې په راجګل کې د پوزي عملیاتو د پیل کولو په محل ورسره پاکستان سره کم رابطه نه ده کړې. د دې باوجود چې دوی په دې خبره موافقه شوي چې د ډیورنډ کرخې دواړو خواو تبا په یو وخت عملیات پیل کوي. د دې هر څه علاوه ملګری ملتونه وایي چې په وروستو ورځو کې د افغانستان په شمال کې په درزونو خلک چې زیاتره عام وګړي وو د وسلوالو لخوا د هغوی د قتل عام راپورونو جاج اخلي. ځایي مامورین وایي چې دغه پیښه د خالی پر ورځ هغه محل مخې ته راغله کله چې طالبانو د سرپل صوبې په مرزا اولنګ کلي باندې برید وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما یو ویان لیام مکډول ویلي چې د دوی لخوا په لټنې روانې دي او زیاته کړې ده چې په دغه پیښه د سره کم ولسي بیان ورکول وړاندې د دوی مشن په یو شمېر مهمو مسلو باندې ځان پوه کولو هڅې کوي. د طالبانو یو ویان د حکومت دعوې ردولو په وخت ویلي چې د ډلې د دغه پیښې سره څه تعلق نشته. یاد کړئ د سید ولسوالۍ برخه ده چېرته چې داعش وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جنګ کې بوختي. ځینې افغان مامورینو ویلي چې داعش او د طالبانو په شریکه په مرزا اولنګ کلی حمله کړې وه. په کابل کې افغان مامورین ویلي سیمینا طالبانو وستلو د پاره اضافي ځواکونه لیږلي شوې دي. یوناما ویلي په افغانستان کې په تشدد کې اضافه شوې ده چې زیات نقصان پکې ملکی کسانو ته رسی. یوناما ویلي د سخت کال په لومبې شپږو میاشتو کې جګړې د لاسه 1100 ملکی کسان وجلی شوي او 3200 نور جوبل شوي دي.
در وایس اف امریکا ډیب ریډیو د شمال کوریا د خپل نیوکلیر پروګرام جاری ساتلو خبرداري ورکړې او د نړیوالې ټولنې لخوا یې د احتیاله ډک پوځي ګامونو او دربلو غوښتنې رد کړې دي. نور حال په تاسو د منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي په دوی د میزایل ازماینو پر سر لګول شوي نوي بندیزونه د شمالي کوریا د خپلواکۍ پر ضد قصدن جبري ګام بللې دي او سرکاري میډیا یې دا وکړي چې دا د امریکا د هغې ناوړه کوششونو نتیجه ده چې شمالي کوریا یوازې او کمزوري کړي. په منیلا فلپاین کې د امنیت په اړه د سیمه ییزو مشرانو یوې غونډې ته شمالي کوریا ویلي دوی به هیڅکله هم د خپل جوهري وسلې او بلاستیک میزایل پر سر سودا ونه کړي او زیاتوي چې دوی به امریکا ته په سختۍ سره ځواب ورکوي که چېرې واشنگټن د شمالي کوریا پر ضد پوځ وکاروه. پیانګ یانګ ویلي دي چې د دوی پروګرام د پرامن مقصدونو لپاره دی او د دینه یو ملک ته هم خطر نشته سوا د امریکا نه او یا هغه ملکونه
چې د امریکا سره په پوځي عملیاتو کې د شمالي کوریا په خلاف ملګری شي. شمالی کوریا دا خبره هم وکړه چې د جولای په میاشت کې د دوی میزایلی ازماینې نړۍ ته ښکاره کړه چې د امریکا تمام ځمکه د دوی د میزایل د حد لاندې راځي. د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونو ته ځواب د شمالی کوریا لخوا په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د پیانګ یانګ سره غوره لاره خبرو ته د راتلو لپاره دا ده چې د خپل میزایل د ازماینو کار وتړي. هاغلی ټیلرسن په منیلا کې د سویل ختیځ آسیایي ملکونو تنظیم چې آسیان هم نومیږي کې برخه اخلي. چین هم ویلي چې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه به عملي کوي. د کومې تر مخه چې د چین سره وارداتو او صادراتو نه شمالی کوریا ته د یو بلیون ډالرو کومه کلیزه ګټه کېده د هغې نه به محروم شي. دغه پیسې به شمالی کوریا د میزایل او جوهري وسلې د جوړولو لپاره کارولې. دا خبره د چین خارجه وزیر وانګ یې خبریالانو ته په منیلا کې کړې ده. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونالډ ټرمپ تر یو ساعت پورې د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او چیف آف سټاف جان کیلی سره د شمالی کوریا په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. صدر ټرمپ په سمدستي توګه د نوو بندیزونو پر ځای کولو غوښتنه کړې په دې غرض چې د شمالي کوریا د قولې، اوسپنې، لیډ او سمندري خوراک د صادراتو مخه ونیول شي. هاغلی ټیلرسن د خالی په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي وو چې په شمالي کوریا د میزایل ازماینو او جوهري پروګرام پر سر نوي بندیزونه تمامې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د دوی دغه کار چاته هم د قبلونې وړ نه دی او ښکاره غوښتنه دا ده چې شمالي کوریا نه د جوهري وسلې ختمې کړل شي. د زیاته کړه چې موږ بیا امید کوو چې بالاخر به شمالي کوریا نتیجتاً دې ته راشي چې یو بدل لار خپله کړي او چې حالات سازگار شي بیا موږ خبرو ته کیناستی شو او د شمالي کوریا په راتلونکي خبرې کېدی شي او دغسې به دوی په اقتصادي توګه مستحکم او سوکاله شي. د شمالي کوریا سرکاري میډیا ویلي چې ملک یې ژمنه لري زر چنده به د امریکا نه خپل بدل اخلي او خپل دریځ یې تکرار کړی چې په بندیزونو به دوی په زور خبرو ته آماده نشي. دوی ویلی دي چې امریکا په غلطه ده که وایي چې په سمندر د شمالي کوریا نه لرې پرته ده نو د دوی ځمکه به محفوظه وي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ او د سویلي کوریا صدر په ټلیفون د یو بل سره پخه ژمنه کړې چې دغه بندیزونه به په مکمله توګه پر ځای کوي او د ګرد نړۍ نه به هم غواړي چې دغسې وکړي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ترکی وای د شام په ځنی برخو کې به د هغه ډلو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د دې پر ضد جنگي ګی رپورت پتا وسا زمنګا همکارا کلسوم کا کړ باندې کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د فوزی عملیاتو وړاندیز کړی چې د ترکی او سوریه یا د شام په پوله د فوزی ځواکونو جوړول هم پیل کړي. انکارا د شام په افرین سیمه کې د عملیاتو لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کولو لپاره توجه را اړوي. دغه سیمه د کورد ملیشا ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. انکارا په وای پی جی ډله باندې تور لګوي چې دا د پی کی کی سره تړلې ډله ده کوم چې د شام سره د ترکیې په پوله پرته سیمو باندې کنټرول لري. پی کی کی ډله په ترکیې کې د حکومت په ضد جګړه کې بوخت دی. د ترکیې په ملاتیا ښار کې ولسمشر طیب اردوغان د شنبې په ورځ د پلویانو ته وینا کې ویلي چې موږ به په راتلونکي کې د نوي کمپاینونو د پیل کولو لپاره مهمه ګامونه واخلو. د ترکیې د حکومت پلوه رسنیو کې د فوزي عملیاتو ستاینه کیږي. د ترکیې ورځپاڼې یعنی سپاک کې د یو خبریال محمد لخوا لیکل کیږي چې زموږ یوه ګټه دا ده چې زموږ مشر دغه خطر ته کتنه کړې ده او د خبرو او عملي ګامونو اخستو سره دغه ته ځواب ویلی. ولسمشر اردوغان د ملت پاله رای ورکوونکو توجه ځان ته راړول غواړي. د پارلماني او صدارتي ټول ټاکنو په اړه دا نظر دی چې کېدای سي د راتلونکي کال په پیل کې ترسره سي. دغه سیاسي بیانونه په داسې حال کې زیات شوي چې کله په افرین کې د وای جی پی ډلې خلاف د ترکیې په ملاتړ شامي وسلوالو عملې کړې. د ترکیې فوزي عملیاتو د یوې برخې په توګه د ترکیې ملاتړه شامي وسلوال ډله د وای جی پی داعش ډلې په ضد کاروایي کوي. دغه ډله د افرین په پوله باندې ده خو نورې ګټې لیا نه دي ځین ترلاسه کړې. په سیمه کې د څېړنکار او د ترکیې ریټایر ډیپلومیټ اډن سیلن وایي چې د روس او امریکې لخوا د ترکیې عملیاتو مخه ونیوله. په شام کې د روس او امریکې دواړو فوزیانو د ترک پلوه ځواکونو د پرمختیا په ضد وو. د المونیټر ویبپاڼې لپاره سیاسي کالم لیکونکي سیمی ایډز وایي ترکی سره مخامخ ستونزه روستۍ او امریکا ترکی له مداخلې څخه منع کوي. د داعش ډلې له منځه وړلو په اړه یو ایجنډا باندې دوی ټول متفق دي او اوس ترکی د کورد ملیشا ځواکونو په ضد ایجنډا لري خو د روس او امریکې ملاتړ نه لري، کوم چې د ترکی بدمرغي ده. انکارا د روس سره خپل سفارتي اړیکې پر مخ کولو لپاره تیره میاشت د روس د وایي دفاعي نظام اخیستو اعلان کړی و. د ترک خارجه وزیر ملوټ کیفسولوک د یک شنبه په ورځ د آسیان په غونډه کې د خپل روسي منصب سرګ لاوروف سره خبرې کړې. ترکی، روس او ایرانی چارواکي به رات